څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی. السلام علیکم. په کابل کې نننۍ چاودنې ملکیان وژلې. د سولې د ولسي حرکت پلاوی په هلبند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ کرښې ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستنګزي څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. او د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي ادام کړي چې د دوی او امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو کې رول درلود. پوره خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې دا به نن د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. انګلا مرکل په برلین کې له دې لیدنې مخکې ویلي: موږ به د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړو، هغه ځای چې موږ دواړه جرمني او امریکا هلته د پام وړ اندازه سرتیری لرو. تمه ده چې نن په برلین کې د مایک پومپیو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د ځینو اړوندو مسایلو په اړه باندې خبري وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولی د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام ستایلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کرزی د دغه خبرې په اړه باندې دوی نه دی خبر. مجاهد ویلي دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو ډله نورو افغان سیاستوالو دوه ورځې مخکې په موسکو کې د طالبانو له استادیو سره لیدلی او د اوربند د ټینګښت او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې بحث کړی. د موسکو په غونډه کې د طالبانو د سیاسي ډلې یو غړي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه به د طالبانو مشران پریکړه کوي. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډله ییزه حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د اورزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د یو هموی ټانک په واسطه په چارچینو ولسوالۍ برید کړی. هغه د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې رقم یاد نه کړ، خو ادعا یې وکړه چې 23 طالبان وژل شوي. اخو د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه ډله ییز برید کې 8 پولیس او 11 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور پولیس چاپیان دي. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. دغه پانتون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، نیویارک ټایمز د مې په 10مه د دوی په اړه غلط راپور خپور کړی. د دوی تیرستونکو تصویر خلکو ته وړاندې کړی. د افغانستان امریکایي پانتون زیاته کړې چې دوی د امریکا حکومت ته وخت په وخت د خپلو حسابونو راپور ورکوي. نیویارک ټایمز د مې په 10مه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې 3.5 میلیون ډالر ورک دي. د راپور له مخې امریکایي پانتون هر کال د امریکا له حکومت پیسې ترلاسه کوي. امریکایي پلاتون کې ویلي چې نه دي توانیدلی د 3.5 میلیون ډالرو درک ولګوي. د افغانستان امریکایي پانتون بیا په خپل نننی بیان کې دا هم ویلي چې دوی هر کال 1 میلیون ډالر په خپل امنیت باندې لګوي او دا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې دي. په کابل کې یو موټر بم بریت څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل با پارتمن ویلي دا عسكر په هغه موټر بم بریت کې برسېرن ټپیان شوی چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. دغه بریت مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بریت څلور کسان وژلي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی د کورونې چارو وزارت ویاند د افغانستان دغه ټول وژل شوي او ټپیان افغان ملکیان بولي. په کابل کې پرون هم یو موټر بم بریت د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ مخته شوی و چې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د راپورونو لمخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځنګړی استازي او د بهرنوي چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي شي د د او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورسپانې چوسن ایل بو خبر کړه. د کیم جونګ اون خاص استازي کیم یونګ چول چې ویل کیږي په اعدام شوی کې شامل دی، د امریکا د بهرنوي چارو لو وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی وو. هغه د شمالي کوریا د اټومي لانجې د مرکچی پلاوي مشري کوله. د او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا ته د جاسوسۍ په په مریم هوایی دګر کې اعدام شوې دي. شمالي کوریا له ترامپ سره د فبروري میاشتې د خبرو د ناکامه کېدو په خاطر دوی مسؤل بللی. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترجمان هم له ستونزو سره مخ ده. د راپور له مخې هغه د راپور له مخې په ژباړه کې غلطي کړې وه او اوس د سیاسي زندانیانو په کیمپ کې بندي ده. پر دې د شمالي کوریا د مشر حیثیت ته د زیان اړولو تور ده. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جورمات تکایف سره خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست ویبپاڼې د ولسمشر تکایف په حواله لیکلي چې قزاقستان به له اروپایي ټولنې سره خپله جامع او رغنده همکاري ته دوام ورکړي. ټوسک د قزاقستان هیواد نه یوازې سیمې بلکې نړۍ ته یو مهم او باثباته شریک یاد کړی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 105 منډو آوټ کړل. د ویست انډیز او پاکستان لوبه د انګلستان په ناتنګم ښار کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. د ویست انډیز ټول لوبغاړي به تر لنډې دمې وروسته چې اوس پیل شوې د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي. د ویست انډیز بالر اوشان توماس 4 وکټې، لوبډل مشر جیسن هولډر 3 وکټې، آندري راسل 2 وکټې او شلډن کنټرول 1 وکټ واخیسته. پاکستان داسې وخت د نړیوال جام په رسمي لوبه کې خپل لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل چې تمرینی لوبه یې هم په افغانستان بایللې. افغانستان به سبا شنبه د استرالیا په وړاندې لوبه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفره نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
د روزګان پر چارچینو ولسوالی هم طالبانو برید کړی. بلور ته مو د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست د سولې له حسو خبروي.
تر چنجر کې چې یو هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده.
په کابل کې امریکایي پهنتون د اداري فساد ورپورې شوی تور رد کړی. د امریکایي پهنتون غبرګون ته د یو کارپو له نظره ګورو.
مسله مطلقه مالی ده. دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
د کرکټ د نړیوال جام حال درکو د پاکستان ټیم د ویست انډیز په وړاندې تر سخت فشار لاندې راغلی. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرژوب لا وشتی ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلور ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پوره پور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده.
په دغه پیښه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي، د شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي. دا چې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکوي.
بلخوا په کابل کې میشت د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسیران ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تېره ورځ ماسپښین مهال په کابل ښار کې په یو یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخسول په هغه پیخه کې شپږ کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان چې وروسته د پیخې مسولیت داعش ډلې ومانه. له دغو پیښو سره پخوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسله والې حملې زیاتې سوې چې مرژوبله هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ دوه ورځې وړاندې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کلاچې په سیمه کې سوې. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروستیو نامنه یو سخت اندېښمن کړي دي. نوم احمدزی دی. له حکومت غواړم چې دغو پیښو مخنیوی وکړي. انتحاري چې هر ځای وغواړي په نښه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو. نومې وکیل د انتحاري حملې او چاودنې زیاتې دي. هره ورځ کېږي څه وکړو. مجبور یو چې ځانونه ورسره عادت کړو. کله چې سهار څو بیرته تمنه لرو چې ژوندي به راستانه سو. د امنیتي چارو افغان کارپوهان په کابل ښار کې د وسلوالو او انتحاري حملو زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزورتیا په نښه کوي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین وای له حکومت سره دې په خوا کې عام خلک له امنیتي ادارو سره د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د طالبانو په موټربم حمله کې نن په کابل کې څلور ملکیان وشل شول. روزګان ته مخه کوو او هلته هم د امنیت په ارتباط طالبانو د روزګان پر چارچونو ولسوالۍ تېره شپه برید کړی. د روزګان امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو حمله یې شاته تمبولې. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وای چې د یادې ولسوالۍ فرامنی قومندانی او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لمړی د دوه همي ټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یې یاد کمپ او امنیه قومندانی په بشپړه توګه له منځه وړي او ویجاړه کړې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ول چې وروسته پر یادې ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې زبرید کړي چې یادې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. کریمی وای ورسته د بهرنی ځواکونو هوایی ځواک سیمې ته رسیدلی او وسلوال طالبان بیرته د ولسوالۍ څخه پرشا کړي. د ولایتي شورا دغه غړي وای چې د یادې جګړې پر مهال اته پولیس او یو لس د ملي اردو سرتیري وژل سوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان سوي. کریمی وای چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. دی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه څه کم سوي خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالۍ محاصره کړې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نیچ پر یادی ولسوالی تیرش په وسلوالو طالبانو د یو همي ټانک په مرسته موټر بم برید کړي. خدا نه مني چې یادی ولسوالی د سکوت کړي وي او ولسوالی دی اوس هم مسیراوي. دی وایي چې په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. قومندان دغه راز زیاتوي چې اوس هلته وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. لدی سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط هم ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې زبرید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادی ولسوالۍ د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه هم ژغې ده. د په خبره چې د یادی ولسوالۍ د سقوط لپاره د اورزګان د ګاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې له وسلوال طالبان راټول سوي وو او پلان یې لرلی. نوموړي وایي چې د دغه پلان په اړه یې څو څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغوی یې په خبرو غوږ هم نه دی ګرولی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته یې په کښکې مرګ ژوبله اړولې ده. چارچینو ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامن ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو یې ورته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې چې افغان دولت یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
جنگ دیولکشی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمه پور لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه به واورو چې اوس چیرته رسیدلی.
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسانو سره ځای سوی دي چې شمیر یې څلور دېرش تنه رسېږي. تر چانجر تېر سوي یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تېر سوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژې مات پر مهال بیا له خیر سفر پیلو تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تېر کال هم موږ له افغان حکومت تي لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې غږ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ اولس یو. نو څنګه چې هغه مهال له چا څخه اجازه نه اخیستې، اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم اولس پیدا دی، طالبان هم له اولس پیدا دي. موږ هم هغه اولس چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې وو پښتنې څخه روانې ورزو.
وطن دوست صاحب، تېر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوئ، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوئ، اوس دا اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تېر کال داسې و چې حرکت نوې تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته حرکت مرکتونه راپیلېږي. حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا پنځه شپېته ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، په هېڅ چا پورې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډیغوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو عدالت تاسې په نښه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي، خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو واقعیت سره مخ نه سي، ښه به دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مرازي او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دي ولاړ.
د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ د نړیوال جام د نننې لوبې په اړه معلومات در سره شریکو. نن د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، خو اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له کمبود شکایت کوي. دوی وایي چې په یو ټولګي کې څلور یا پنځه کتابه وي او په همدې څلورو پنځو کتابونو زده کوونکي راټول شوي وي. مسؤولین هم ستونزه مني. د موضوع له تفصیل له کونړه روح الله انوري راکوي.
ساعت وخت واخ راخی
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلف منځنۍ ښوونځي د چی پکې له دریو سوو زیات انجونې او هلکان په زده کړو بوختي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایا د ملالم کلي اوسیدونکي موږ په دې زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
د مانو پزیلانه د ملالم کلي اوسیدونکي هم کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دری نشته، ټولې ډېر کتابونه نشته، پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته دی ځکه پکې استاد راته لږ شی ولیکي. دغه
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نوم شبانه د ملارم په دنسونو منځنی خوند شپږم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه دي. کومنګ راغه کتابونه رانه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو. کومنګ تا داغه کتابونه سوالونه راوړي مونږ به څنګه هر کومنګ سره کتابونه نشته.
د یاد خونځي خونکي احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو تر څنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردانو سره کتابونه نشته. اکثر شاګردانو سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو باندې کم شعر اوړو له ماشومان دا خپل درس وي. خو بیا هم ستونزه ده.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خې وساتي څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم ترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. محترم آزادی راډیو مسؤلین او ناظم دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دغه څه د تاس دوه نیم میاشت کېږي چې پر لپسې دلته بارانونه ورېږي او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننۍ منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زمونږ د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برفکوشونه ښویدلي. خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او بعضې کارونه جریان لري. خو ولې محلي چارواکو سره هغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. زمونږ هیله ده چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم. مینه عبدالله د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په چیرې او د فکر کې ټاکنو کې موږ د مامورینو په وس کار کړی دی اما تر اوسه یې موږ معلومات نه دي راکړي. نو ستاسو څخه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړپوړو چارواکو پرې ورسوي. مننه د ازادي راډیو.
ورګول کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه. مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي دوه ډلو نه د غښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربان رمضان ته نه شو. خو خیر بیا هم که دغه اختر په شپو ورځو کې د اوربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدلي کړېدلي افغانان د دوه ورځې شپې په خوښۍ سره ولمانځي. دا کول دي اعتماد لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي. نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد. د اوربان تهیله بس نور مخنه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د 500 ورونو په نړیوال جام کې افغانستان له استرالیا سره ولوبي شي. د افغان لوبغاړو په ترڅ کې یو هم محمد نبی دی چې ډیر لیدونکي ورته هیله لري چې دی به په دې لوبه کې ښه وځلی شي او له لویه سره به په نړیوال جام کې ښه لوبه وکړي. محمد نبی په اړه عصمت ساروان تفصیلی راپور لري. محمد نبی د 1915 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. محمد نبی د 2014 میلادي کال په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې. محمد نبی یو له څو لوبغاړو څخه دی چې آل راونډر دی، یعنی د ښه بیټنګ ترڅنګ ښه باولنګ هم کوي. نبی هم د راشد خان په شان د هند په غوره لیګ، د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د تر اوسه پورې په 112 ورځنیو او 18 شل اوره سیالیو کې بیټنګ کړی دی او همداراس په 112 ورځنیو او 18 شل اوره سیالیو کې باولنګ کړی دی.
محمد نبی په یو ورځنیو سیالیو کې 1300 په شلو ور سیالیو کې نه شپته لوبغاړي سوسولې دي. د شلو ور سیالیو د منډو اوسط 21.9 او د یو ورځنیو سیالیو د منډو اوسط 9.12 دی.
نړیوال جام نننې لوبه د پاکستان او وستینډیز ترمنځ ده. دا لوبه په ناتنګم کې روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. په ځواب کې وستینډیز بیټنګ پیل کړی ده. تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي. رضوان مراد چې زه دلته په سټوډیو کې وم دغه لوبه په تلویزیون کې کتله. مراد صاحب، ستاسو په باور څنګه روانه ده دا لوبه؟
مننه شیبر صاحب. په اول خدا چې په پاکستان باندې چې لڅو ونی او راهیسې کم فشار دی د کرکټ په میدانونو کې. د انګلستان سر په سر څلور پنځه لوبې بیلل، بیا افغانستان هم مات کړ او نن چې کومه لوبه د پاکستان بیټسمنانو یا توپ هون کړې ده، معلومیږي چې تر اوسه دوی دغه فشار نه ندی وتلي او په دومره کم رنزونو یا منډو پوره ټیم اوټ کېدل.
بله مراد صاحب، تاسو فکر کوئ چې دغه د تیرو لوبو فشار دی په پاکستان باندې او کنه ویسټ انډیز ډېر ښه بالینګ وکړنن؟
دا دواړه خبرې په خپل ځای سمې دي. یعنی د پاکستان تمریناتي لوبو کې شکست هم دوی هغه ذهنن او دوی هغه مورال کمزورې کړو، په خاص ډول د افغانستان پر وړاندې. اما د ویسټ انډیز بالینګ هم خو په همدغه انګلستان کې پاکستان د انګلستان پر وړاندې کڅه هم چې لوبې بیللې، لیکن تر 200-300 پورې منډې هم کړې وې.
او یو ځل آته 350 منډې وکړې کڅه هغه لوبې بایلو ده. خو ډېر ښه بیټنګ یې کوو. دوی پاکستاني مبصرینو هم همدا خبره کوله چې پاکستان هر وخت په خپلو بالرانو نازېده، خو اوس مو بیټسمینان ډېر عالي دي، لیکن نن ورځ خو
بیٹنگ هغه د کرکټ په اصطلاح کوي چې په مکمل ډول هغه سایت کولاپس شو او دا اخر کې هغه وهابریاز دوه درې شپږیزې او څلوریزې والې کني اتیاو کې دا ټیم پوره اوټ شو.
وهابریاز هم په داسې حالت کې لوبه کول خو فکر کوي چې اسې هم وضعیت خراب دی، نو لکه د شلو ورونو لوبه چې څوک کوي هم داسې نه.
بالکل، د کرکټ دغه مبصرینو چې په دې لوبه تبصره کوله، په هغه کې اهن بشپ او چې د ویسټ انډیز پخوانی فاست بالر دی رمیز راجا او سیم اکرم، او دوی ویل چې دوی بیخی هغه زمانه ته لاړل چېرته به چې د ویسټ انډیز بالران مارشل او نور ول، او پاکستان ټیم به کله په 500، کله په 600، کله په 800 کې ټول آوټو. نو د پاکستان بیټنګ تقریبا ناکام شوی دا چې 115-116 منډو هدف به ویسټ انډیز ته څومره مشکلې، فکر نه کوم شاید شلومور 15 پورې دا هدف پوره شي.
نړیوال جام چې پرون پیل شو، انګلستان په ډېر توپیر جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه، او نن داسې ښکاري چې ویسټ انډیز به پاکستان ته سخته ماتې ورکړي. خو معلومه شي لوبه لا روانه ده. څه فکر کوئ د جام په پیل کې چې یو ټیم سخت شکست خوري ډیر تر تاثیر لاندې نه راځي جام تر اخره؟
که هدف مو شبر صاحب د پاکستان ټیم وي، تاثیر به نور هم پی زیاتیږي، ځکه دا خو ویسټ انډیز سره لوبېدلی پاکستان ټیم، له دې وروسته به له انګلستان سره، له آسترالیا سره، له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. هغه ټیمونه چې د ویسټ انډیز په نسبت هم بالینګ او هم بیټنګ ډېر لوړ دی، له هند سره چې یو رقیب دی او سیاسي فشارونه هم پی دي، له هغې سره مخامخ کیږي. یعنی د ورلد کپ سفر چې پاکستان څه ډول شروع کړ، تر فشارونو لاندې شروع کړی دی او ډېر زیات فشار به مني تر څو د نورو ټیمونو مقابل کې خلوبه وکړي.
دا اوس چې زه ورته ګورم، ویسټ انډیز په 1.3 ورونو کې 4 منډې جوړې کړې دي. یعنی لوبې ډېره ورو شروع کړې ده، خو ځکه ضرورت نه لري.
یو خو ضرورت نه لري، بل پاکستانیان هم پوهیږي چې دوی سره قسم چې هغه ماد وسیم سپینر بالر دی دوی، لیکن دوی پوهیږي چې د ویسټ انډیز د تیز بالرانو لوبه کامیاب وه، نو دوی به محمد عامر او وهابریاز باندې ډېر کوشش کوي او کوشش به وکړي چې که یو څو وکټې د ویسټ انډیز مخکې ولویږي. او ویسټ انډیز سره خو اول سورونو کې ډېر کافي امکانات دي چې کېدای شي هغه زیات نه زیات هدف یا د هدف رنزونه یا منډې په اولو سوارونو کې ترلاسه کړي.
مننه مراد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼو اوریدونکو د کرکټ د لوبې په ارتباط سمسونه راستولې دي. په دوی کې یو بصیر هیله مند دی، له کابل لیکي: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا لپاره دعا وکړي. ورته پیغام عبدالرحمن له کابل لیکلی دی او دی وایي چې نن ورځ جمعه ده، دعا وکړي چې سبا افغانستان دا لوبه وګټي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. فضل کریم درویش د پکتیا لجاجی اریوب پر اسول سمس کې بل موضوع اخلي دی لیکي خدای دې وکړي چې د اختر لره تک سره په ګران افغانستان کې سرتاسری اوربند وشي. عبدالله له کابل پر اسول سمس کې لیکلي دي طالبان وله اوربند ته غاړه نشتی، دوی خوای چې موږ سوله کوو، خو البته نور توضیح په دې برخه کې نه دا ورکړي. تازه خان سمسور لننګرهار بیا یو بل موضوع اخلي دی لیکي چې په نشي موادو د روش دشمیر په زیاتې دوده او په دې برخه کې باید حکومت هم حلی ځلی وکړي. ځینو کسانو له زابل او له کندهار لیکلي دي چې ازادي راډیو شناوریدل کی شي له تخنیکی ټیمونو سره به دا موضوع شریک کړو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ستانکزی څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. تمه ده چې دوی نن هلته سره وګوري. مرکل ویلي دا او پومپیو د هغه هیواد په اړه خبري کوي چې د پاموړ اندازه سرتیری پکې لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر باندې د اور په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته استولې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د اروزګان په چارچینو کې وسلوالو طالبانو بېګا شپه د ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. څلور امریکایي سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جرمات تکایف سره کتلی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 105 منډو آوټ کړل. ویست انډیز اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي او تر دې دمه یې 14 منډې کړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په د امریکایي پانتون مسله راوخلو. د افغانستان امریکایي پانتون په دې تعلیمي مؤسسه کې د فساد د ادعا په اړه خبرګون شولې او په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور نیمګړی بللی دی. د پانتون په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شو ویلي د نیویارک ټایمز هغه راپور نیمګړی او منحرفون کوي دی چې ګنې په دې پانتون کې لسکونه میلیونه ډالر ورک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا USAID او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکې ادارې سیګار په حواله ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې له امریکایي پوهنتون څخه 1,201 محصلان فارغ شوي دي چې د هر یو پر تحصیل 1,600 او په مجموع کې 1,200 میلیونه ډالر لګښت راغلی. نیویارک ټایمز د یو اس آی ډی او سیګار د چارواکو له قوله لیکلي چې په دې پوهنتون کې د 3 میلیونه ډالر حساب ورک دی او ځکه یې دوام له ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپله خبر پاڼه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي د مؤسسه له هغو ستونزو ډیره لرې ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د پوهنتون د هرې میاشتې هرې روبې او هر کال په پای کې له یو اس AID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړی دی. خبر پانه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پانتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي او د افغانستان د ټولو سیمو خلک په فارغانو کې شامل دي. د افغانستان د امریکایي پانتون په خبر پانه کې دا یادونه هم شوې ده چې د دې پانتون فارغان په دې هیواد کې د مشرتابه د نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤولې او حساب منونکې ادارې سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پر مخ بیایي. د امریکایي پانتون خبرګون څومره دقیق دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو لشنونکي نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. ښاغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي.
یو وستو چې د پریپر راپور کې ویده ما نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې سیګا څومره راپورونه خبره کړي. په دې بل مسایل د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه راپورونه خبره شوې دي، خیالي مکتوبونه او نور ډېر مسایل. د امنیتي دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد په اړه راپورونه خبره کړي دي. ستونزه چې دوی په راپورو کې زوینه ما هغه دا ده چې دوی همیشه یو راپور خپور کړی دی. د راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا دغسې امریکایي پوهنتون یا یو سي وي د دوی ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، د دوی سره هغه اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. بې له شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو له ګران ترینو پوهنتونو څخه دی، ځکه ډېر ګران دی. د دې تر څنګ په سیمه کې یو له سټنډرډ چې لوړ سټنډرډ لري هغه پوهنتونو څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم زه ځینې نیمګړتیاوې لرم او د متحده ایالاتو امریکایي پوهنتون په دې اعلامیه کې هم نیمګړتیاوې شته.
په ټوله کې موږ وایو چې پوهنتون ځواب هم غوښتل چې له تاسو نه آزاد صاحب پوښتنه وکړم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړې ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې د خپل دفاعي اعلامیه خبره کړې ده نو دغه مسله په دوه برخو ویشله. یو دا چې د سیکار لخوا د پوهنتون ته فزیکلی څوک نه دی راغلی چې د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د دې خبرې واوري، یعنی یو ډول انټرویو سي. نو دا یو کمزوري دفاعي په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا دا نه ده چې دی په اکیډمیک ستاندرډ باندې غوښتنې کړي راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی. د نش کولی چې هغه نړیوال ستاندرډ تقریبا وړاندې کړي. سیګار یوازې مالي مسله راخیستې ده چې 3 میلیونه حساب نشته. او په دې حقله باندې د امریکایي پوهنتون توجیه دفاعیه دا ده چې هغه بریچ په 2014 کې په دې پوهنتون باندې سوی و. په دې باید سوی ده چې ځینې ریکارډونه سره شاته او مخته شوي دي، یا دوی هڅه کړې ده چې وایي چې ګواکې هغه ضایع شوي دي. نو د دفاعي تذکر په حقوقي لحاظ کمزوري دفاعي وایمه. مسله مطلقه مالی ده. دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بله، آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایي کې چې اوس ادعا شوې ده، د افغانستان د حکومت پښه هم په کوم ډول سره دخیله ده؟ یعنی افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړ زده کړو وزارت مطلق مسؤلیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون که دولتي پوهنتون که خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي هغه باید د لوړ زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګ د لوړ زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا لایحه عمل چې دی هغه بایلا شي دي هغه باید تطبیق شي، که څه هم د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی. اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړ زده کړو وزارت مکلفیت لري چې په دې حقله دی هم خپل چیرنی وکي. ډیرای داسې محصلین هم شته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ د لارې د محصل په توګه معرفي کړي، د دې فیسونه افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی و، دا چې دا پوهنتون به په سیمه کې یو با اعتباره پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون؟
تر ډیر هدف بلې و، ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو لپاره، که هغه د حقوقو فکولټي کلب یا هغه سیاسي کلب یا هغه که د ملګرو ملتونو کې ایمینوئل دی انټرنیشنل پیس فرانسو لپاره. نو کال کې 2 ځلې یا 3 ځلې د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشنز یا رقابتو ته جلته برخه اخلي. نړۍ ډېر معتبر پوهنتون خپل محصلین لیږي، یعنی هغه سټنډرډ ادعا چې امریکایانو لرله چې هغه دغه شی پوهنتون لري چې په نړیوال سټنډرډ برابر پوهنتون وي، هغه هدف ته ډېر ځای ترلاسه شوی دی. هغه محصلین چې دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي، که یې موږ د افغانستان له نورو پوهنتونو سره، حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دغو پوهنتونو د محصلین سره پرتله کړو، نو د دې وړتیا څو چنده ترې لوړه ده. ژوندۍ مثال همدغه دی چې په کال کې 2-3 ځله دغه شی ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پوهنتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پوهنتونو څخه بلکې محصلین دون کوي. او د افغان پوهنتون محصلین توانېدي چې په اویا وړتیا پوهنتونونو کې د دریم او څلورم پوزیشن باوري.
نجیب آزاد سیاسی شنون کې د کرکټ د نړیوال جام حال دا دی چې ویسټ انډیز بیټنګ کوي. 22 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلې تر دې مخکې؟ د ویسټ انډیز ټیم د پاکستان ټول لوبغاړي د 115 منډو په ورکولو آؤټ کړل. په دې مخکې اوور کې د ویسټ انډیز ګیل په یو اوور کې 2.5 سر په سر واخیستې او د پاکستان حسن علي چې ښه بالر دی هغه په دوو اوورونو کې 26 منډې ورکړې دي. وسما سدی اور ریڈون کے پروگرام فری بازار وړاندې کوي.
آزادی او اوریدون کی جوړون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمایږه سوال ولایت نه زه خپل ډیر موزیات خراب ده. ډیر احتیاج محتاج یم. ډیر یعنی ډیر احتیاج یم. دا یو پیغام ما دته وې زکیدم کوم یو که زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت نه خراب ده. ډیر احتیاج یم. ډیر محتاج یم. خو باندې مې بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم. په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانې تیریږي چې یو هغه الله مې ویني لګېره چورته به ډېره پته خرابوالی نه بیخي مې وضعیت خراب ده. څه وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکې خیر ده. دغه ماته یو اول را کې چې په هر ځای کې زه ورته ورځم کومه باندې ډېرې احتیاجي راغلی په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه ورغلی لاکن ساکه دی دغه احتیاجي په ما باندې راغلی. ډېر احتیاج یم. ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپله ووایم خیر ده. دغه ما سدا تاسو ته افکې هغه کې اعلان کوي چې دغه ما سدا خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر. ډېر احتیاج یم. دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه واستم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم. خیر ده. دغه ما غږ تاسې د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و صفر و یو و یو شپږ و. ډېر ډېره تشکری کوم. خیر د دین دغه ما غاسته تاسو نصر کردی ایتیاجیم دیر موتاجیم پی دیر روزه که فسان پا خدای یا خدای میبین یا اختیو علام در ایتیاج دیم میبینی نورم زیتی وقت نمیستم زیتی نغنه سرفتی و سلام
من هر کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله ترې ویلاندې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنی به چاودنی د سړک غړې ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د وزارت استاد سره تماس کوم. زما نظر اخوایش دا دی چې دا شیخ کافات یو لکسی دی یو لکې د خدای په پاره موږ خو نه راران کړم موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سارونه نو کې دا لازم دي چې کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا وڅاړي تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنځه د شپه د شپې ارش په چپا ول کېږي ارش په د دې چې ټوپن راغوي دا وڅاړي په اسلام کې دا چې دا نړیوال کولندر راځي دی ول څه دی ورته فقط والسلام.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتني جواب کوي چې د ورستي نامنې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفات څخه ډیر اندیشنې لري نو کته سي خوشې بي زبد هغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي
لارے بند کرے چون پزرا او کورونا د تند او درخت او چسولی او کستنه تبا سول خلق کورونا وران سول ایا د یو کیلومتر خاور وتی ته تیر تر دش لري تر بازار او انسانانو چې یا په سوو انسانانو یو د مری دا لږه شاس کړه روزه چې وسره غلې د دې د خلکو چې کورونا یې بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي ایا موږ دوه نظر دې دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه ته توه منو که څنګه نو اوس موږ حکومت نامه بدرځي موږ طالب د نامه بدرځي نور نو والله تاسو کویږي کدا زما پیغام نشر کیږي زه به ډیر خوشاله سم او یاد یې د پور چارواک پورې ورسې
بلے رس
اور ہم سب پپل کے مننا سلام تاسو ته او ټول تاسو اوردین کو ته او دا اوردین په چې د هلمند د ولایت نمو سر پاړی کې چوا دا رسیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو ته لامشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي باید هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو تاسو په دې ورستیو کې د دې ګواه هستی شاهد هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې او عملیات وکړو پس لا تو کنه مولا را خلاص کړو یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیر وخت موږ د فایو نتیجه کړو لا خلک متضرر یو خار کله وکړو نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره دا اوس یاداشتو کې چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحه نن پښتنه وکړم او څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتمن موږ په دې سکه یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشران سره موږ شریکو او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړو اوس دا نه لري روښانه چې دا اوبه د چا لوري بندې د پایو نتیجه کونه خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا همدغه هېوادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. د بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به د دې پښتنې ته تاسو جواب وایست.
نو دا تهران د دفاع وزارت او رسول سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ یې له واجې دي چې ګډي دي. زه به تاسو یو دقیقه خبره وکړم چې دا دغه هلمند د فراه وزاره باج مې ټکو در اخیستل وم. دا درې شپې نه مخه د درې شپې زمبولي کې چې په لاس نه پرې ګناه خلک یې شهیدان کړل. هغه وروسته د درې شپو مانډي کې کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ او ټول شهیدان کړل. چې نو رسنۍ لري د بل چا ویلي په اسکاوې کې درېش نفر زخمیانو ته ټپیان کړل. په پرالو کې دولس کسه پر جومات باندې شهیدان کړل. پرون نور مو ورځ بیا دوه نفر زوی پلار تر مسکل سپاره ودا په شهادت پر رسول شپږ نفر یو د موټر سپاره ودا شهیدان کړل. شپږ نفر بل د شهیدان کړل. په ټول افغانستان کې دغه حال دی. دا چې چورې جوړ کړی دی په افغانستان په تاریخ کې دا چې الله دې راغلی سړي د کور را باندې ولي په جلال آباد په هر موږ کې چې بیا دی وایي چې دا طالبانو وي سره په ټول افغانستان کې دا چې جوړ شروع دی مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤولو منادي او څه خدای هیله ده چې د دوه غورو کې دوه بس خاص کې ته دا چې کله یې مدري په افغانستان امریکا دی بل ورځ په کوټ کې په درې سو نه فرق شي حدات ورسول جهان ته له غاړې هغه کې نه پر څه د بس خاص لري نه کې مطلب چې دې زه نه غواړم سره کې ولا څو کې په څه کې نه مدي ما بس کې غوړ د پرچرخي کې شل په پاره شي دا چې څه لاته کته زخمیان کړ تو کوټ کې کور کړ تو کوټ کې کړ په دې ورځ کې چې دا پرچرخي جوړ شوی تر اوسه په ورځ کې څه نه شنه دی ورته دې هر څه خپل د غلطي خپل وړ کې تو کې صاحب سره کما سره کې بسم الله ته په ویلو لولې دي په غزنی کې دا ځلمونه شروع کړې دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي یو وای دا د ټولو سکانو حق دی په ټولو سکانو کې 15 میلیونه راشي دا څه چې حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دونه شهیدان تر اوسه نه دي چې تاسو خو درک نه لري یا به خاصه راچوي قسم دی په خدای کې یو کور دغه مې یا په دوستۍ د تبا کړیا په دښمنۍ کې تبا کړ په ما زه خطر مسؤل خلکو په څیر راځي زه واښه نه ټول بل اکر ته ما په ټول افغانستان باندې ټول ما ورونه ټول مسخون دي په هر شپه کې پر کورو باندې چاپېږي غمونه دي مسافرې دي په غواړو دي
بلې مګل صاحب
اول د دوی نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قربانۍ چې ورکوو په ډېرو مواردو کې داسې راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي، شهیدان شوي دي او عملیات مو پټ پر مخ تللي، ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین منتخب دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو که دوی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي، نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به فارغ وي، د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي. موږ چې دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو، دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلئ، شاهدان استئ، په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل، په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې، محمود په غزني کې، محمود په ننګرهار کې، په کابل کې، چې په یو پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي، نو د ملکي تلفاتو د اصلي عمل د دولت مخالفین دي، وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي، مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو، ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه، دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي، د دوی د مسؤولیتیا دپاره دي، بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او آرامه ژوند ولري. بیا هم که دوی کله داسې بعد ناخوالې ګوري، زموږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي، اته شمېرې دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل، ناروا، ناجایزه، که کومه پوښتنه وي، که هر څه وي، زموږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي، او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګوري د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي، یو اصول لري، یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي، د همدې خلکو وروڼه دي، د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر سوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي، چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ باندې هفته کې د یوه کور 15 تنان شهیدان شول، همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی. نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې ګورئ، په آزادو ټولنې هم چاره کوي، هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي.
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا
اوړي. حقایق څه دي؟ ګوري په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام روزه ماتې وخت کې انفجارونه وشو، دا خو دولت نه کوي کنه. داسې تاسو ولیدل په کابل کې، نن په غلبی کې شوی، یعنی دا خو دولت نه کوي کنه. دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات بارته.
بله، عارف صاحب، دا د قضیه یو برخه ده. بله برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده. بخښنه غواړم، د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ که نه منئ؟
ګوري په هوایي بمباریو کې چې دا اکثر موږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو، په هغه عملیاتو باندې موږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې، په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو موږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي، او کیدای شي جګړه د ما مخه تاسو ولې چې کله کله ناخواله رامنځته شي اما په ډیر کم موارد وي ډیر کم موارد چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي
دغه ناخوالی عرب صاحب دغه ناخوالی چې تاسو یادونه کوئ مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډیر سوی دی آیا د دې دلیل څه دی دا ناخوالی ولې رامنځته کیږي هماهنګي نشته که څنګه
هماهنګي شته دی هرڅه شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکی خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي موږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زموږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې په ډېری مواردو کې موږ ګزار نه دی کړی او زموږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي موږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده
بلې عرف صاحب یو بله مسله تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لرئ په هر برخه کې طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي که هوایي دي که مځکني دي په دې هوایي عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي هغه ځانګړي څه پورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي اوس دغه سې کار کېږي
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ په بعض ساحې کې تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسئ یو زمونږ هوایي گزارونه وي هوایي گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو یو هفته لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه ګزار کوو
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان ته د هغه د ملکي وګړو مربوطو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
خبره مو واخیستله اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه آیا د دوه نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي مونږ همیشه معین اهداف خپل ګزارلاندې راوستي دي مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي په کوم ځای کې په یو څو ځایونو مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فرا کښې د هغه شاهدان وایي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمنو داسې بعضې نور ځایونو کښې دوی روزن ځایونه په غزني کښې نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قوو لخوا نه وي که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي خو د خپرونې وخت هم دومره و د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زهیر انسان خجل تر هر از سیالا شوم غم زهیر انسان خجل تر هر از سیالا شوم غم زهیر انسان خجل تر هر از